لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر یو لسو بجو د ازادۍ راډیو د یوې بلې یو ساعته خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د خپرونه زه احمد تکل د امن الله امیرزی په تخنیکي همکارۍ او د خپلو نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به افغانستان ته د امریکا د ولسمشر براک اوباما د سفر او یو لړ نور موضوعاتو په اړه راپورونه وړاندې شي، خو له خبرونو وروسته په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبري سرویس ته چې اجمل تورمانی په کورنیو خبرونو پیلوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام په ناڅاپي ډول افغانستان ته سفر وکړ. د زابل ولایت سیمه چارواکي وایي چې نن سهار یوه څرخي الوتکه په دغه ولایت کې راپریوتلې ده. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې په مسکو کې د مترو په دوو تمځایونو کې چاودنې شوي او لږ تر لږه 25 کسان پکې وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام په ناڅاپي ډول افغانستان ته سفر وکړ. دا د امریکا د ولسمشر په توګه افغانستان ته د ښاغلي اوباما لومړنی سفر و. ولسمشر اوباما له خپل افغان سیال حامد کرزي سره یوې خبري غونډې ته وویل چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه باید له پوځي هڅو سره همغږي شي. اوباما تر دې کتنې وروسته د بګرام په هوایي ډګر کې تر 2000 زیاتو امریکایي پوځیانو ته وینا وکړه او په ترڅ کې له امریکایي پوځیانو مننه وکړه چې په افغانستان کې قرباني ورکوي. اوباما امریکایي ځواکونو ته په خپل وینا کې وویل:
Make no mistake, this fight matters to us. It matters to us, it matters to our allies, it matters to the Afghan people.
پام کوئ چې تیر وطنې و نه کړی. دا جګړه موږ زموږ متحدانو او افغانانو ته اهمیت لري. باراک اوباما په دې سفر کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریسل او په کابل کې د امریکا له سفیر کارل کنبيري سره هم وکتل. اوباما په افغانستان کې تر شپږ ساعته تمیدو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شو، خو له حامد کرزي څخه وغوښتل چې د روانې میاشتې په 12مه چې د غوی د میاشتې له 22مې سره برابره ده امریکا ته ورشي. د زابل ولایت سیمه چارواکي چنن سهار د زابل ولایت سیمه چارواکي وایي چې نن سهار یو ترخیل وتکه په دغه ولایت کې راپریوتل ده. د زابل ولی ویان محمد جان رسولي ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه ترخیل وتکه پریوتن منل دي، خو ویلي دي چې دا معلومه نه ده چې وتکه چیري او د کوم لاملون د عمل راپریوتل ده. خو طالب ویان زبی الله مجاهد بیا رسنیو ته ویلي چې دغه وتکه طالبانو په تغر ولسوالۍ کې رانسکوره کړې ده. سیمه ایز چارواکو د طالبانو دا ادعا نه ده منلې. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې تیر ورځ د دوو وژل شویو کسانو مړی موندل شوې دي. راپورونه وایي چې دغه دوه مړی د شینډن ولسوالۍ په میاني روډ سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا موندل شوې دي. د لویدي زون د پولیسو د سیمه ییز قماندانۍ ویان عبدالرؤف احمدي ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه دوه کسه په ډزو وژل شوې دي. د دغه وژنو لامل نه دی روښانه شوی، خو سیمه ییز چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو یو کس نیول شوی دی. او په کابل کې د صرافان د ټولند راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شان بد دیږي. یو امریکایي ډالر اته څلوېښت افغانۍ او 55 پولای، وایي روس پیته افغانۍ او 40 پولای، یو سلیم پوند 22 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 9 پوله، زر ایرانی تومان اته څلوېښت افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 501 افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورني خبرونه. تر یوې لنډې دمې وروسته به بهرني خبرونه واورئ چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
سلامونه. د روسیې په مرکز مسکو کې د میترو په تمځایونو کې دوه چاودنې سوي. اترساس خبري اژانس د استراري حالاتو د وزارت له قوله لیکلي چې لږ تر لږه 25 کسان په لومړۍ پیښه کې وژل سوي. دغه چاودنه د لوبیانکا د میترو په تمځای کې سوي. د استراري حالاتو وزارت وایاندي زیاته کړه په 25 وژل سوي کې 14 هغه کسان دي چې په میترو کې سپارول. د هغې په وینا په وژل سوي کې 11 هغه کسان دي چې د لوبیانکا د میترو په تمځای کې ولاړ وو. تر اوسه چا نه دی ویلي چې د چاودنې علت څه وو. په پیښه کې لس نور ژوبل دي. په دې تر دې شپې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د روسي خبري اژانسونه وایي د روسي د مترو په یو بل تمځای کې هم 14 سوي خو د تلفاتو په اړه یې سندي ویل شوي. په روسیه کې په زرګونو کسانو د امه اسانتیاو د کموالي او د کورونو د لوړو کرایو له کبله مظاهره وکړه. یو سیمه ایز راډیو خبر ورکړ چې تر 1500 زیات کمونیست پلوه مظاهره چن د شمالي شهر ارخان ګیلکس لار کوڅو ته راووتل. په عین حال کې تقریبا 600 کسان په ختیځ شهر یوژنکو سخالینس کې په مظاهره راووتل. د روسیې یو دولتي ټلویزیون راپور ورکړ چې د روسیې په یو بل شهر کې هم چې د قزاقستان پولې ته نږدې پروت دی 1500 خلکو مظاهره وکړه. دا مظاهره یو ورځ وروسته تر هغې کېږي چې د کمونیست ګوند په سلګونو پلویانو په مسکو کې مظاهره وکړي. دوی چې د صدر اعظم ولادیمیر پوتین د حکومت لخوا د کرایو د زیاتولو غوښتنه وکړه او د هغه د استعفا او غوښتنه یې کوله. د چین په شمال کې د 1350 کان کیندونکو د ژغورنې هڅې روانې دي چې دغه کسان د سکرو په یوه کان کې په اوبو کې ګیر پاتې دي. په دې کان کې تر پیښه یوه ورځ مخکې زیاتې اوبه ننوتلې وې. د چین ولسمشر هو جینتاون او صدر اعظم وین جیاباو پر سیمه ییزو چارواکو غږ کړی چې تر خپل وسې دي د کانونو د دغو کارکوونکو د ژغورنې لپاره لاس په کار سي. دغه کان په شناکسي ایالت کې پروت دی. کچېرې دغه کان کیندونکي ونه ژغورل سي دا پیښه به په روان کال کې په چین کې تر ټولو خونړۍ وي. چین کې هر کال په لسګونو کسان په قانون کې په بیلابیلو پیښو کې مري. په کاناډا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په یو غونډه کې د ایران پر لاجمن اټومي پروګرام خبرې کوي. په کاناډا کې دا دوه ورځنی غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا کوشش کیږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مرسته پر ایران د څلورم ځل لپاره بندیزونه ولګول سي. خو په دې برخه کې د چین توافق هم شرط دی. تیر اونۍ د چین مهمو چارواکو په یو غونډه کې د نړۍ له 15 قدرتونو سره په ایران د نویو بندیزونو په اړه خبرې وکړې، خو په دې برخه کې د کومې معاملې یادونه ونه شوه. د عراق صدر اعظم نوري الملکی ویاند پرون وویل واکمن ائتلاف غواړي چې ملکی دی ویبل دورې لپاره هم پر خپل مقام پاتې شي. د الملکی ویاند وویل ائتلاف دې ته متحد دی چې نوري الملکی د نوي حکومت لپاره یوازنی کاندید وي. تر دې مخکې الملکی ویلي و چې په تیر انتخاباتو کې د کارول سوی رای په برخه کې د محکمې د یو حکم په لټه کې دی چې د نوموړي په وینا په دغو انتخاباتو کې د سوی درغلوي اسناد موجود دي، په خاص ډول په بغداد او موصول شهر کې. د مارچ د اوم انتخابات شی چې د عراق پخوانی صدر اعظم اياد علوي تر الملکی دوی زیاتې څوکۍ ګټلې دي. الملکی په بغداد کې د ملګرو ملتونو د استاذ غندنه کړې چې ولې د درغلیو د سوي اداو په وړاندې اقدام نه دی کړی. کاناډا نن د یوې غونډې قربانه ده چې د شمالي قطب هیوادونه پکې برخه لري. چارواکي وایي په دې غونډه کې به د کاناډا، ډنمارک، ناروې، روسیې او امریکا استازي ونډه لري. دوی به د چلسی سمندر په اړه خبرې کوي چې ویل کېږي د شمالي قطب دغه سمندر 90 میلیارد بیرل تیل تولیدولی سي. دوه کاله مخکې د سیمې 15 هیوادونو ژمنه وکړه چې دوی به د مځکنیو بشپړتیا په برخه کې پر شخړو د غرض د اقتصادي توازن پر فرصتونو خبرې سره وکړي. او رسته خبر ده چې د یونان په مرکز آتن شهر کې یوې بمی چاودنې یو تن ووژه او دوه نور ژوبل کړل چې په ټپیانو کې یو ماشوم دی. چاودنه د مدني خدماتو یو شونځي ته څیرمه سوې چې سیمې ته نږدې موټرو او کورونو ته ځنونه اړولي. ویل کېږي په دې چاودنه کې کین اړخي سخت دریزي لاس لري چې په یونان کې مخکې هم دا ډول حمله کړې دي. پرونی چاودنه په وروستیو څو کلونو کې د خپل ډول له مخې لومړی پیښه وه چې څوک پکې وژل کېږي. خدمون اوریدونکو په خبرونو کې مو وردل چې د روسیې په مرکز مسکو کې د میترو په تمځایونو کې دوی چاودنې سوي دي چې لږ تر لږه 15 کسان په دغه پیښه کې وژل سوي دي. کوشش کوو چې په دې اړه تاسو ته وروستي معلومات درکو. د اسرائیلي حالاتو وزارت ویاند زیاته کړې ده چې په دغه وژل سوو کې 14 هغه کسان دي چې په میترو کې سپاره وو او پاتې نور هغه کسان وو چې په دغه تمځای کې د میترو په انتظار ولاړ وو.
ازادي رادیو ته وګی چې په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.15 صفه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خبريږي. پر اپورونه کې به ووري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شپه په یو ناڅاپي او نا اعلان شوی سفر کابل ته ورسید. کابل ته د اوباما د سفر په اړه نظریات بیلابیل دي، خو په دې اړه به د یو افغان کارپو نظر درته وړاندې کړو.
دا سفر چې په ناڅاپي توګه پلان شوی وو زما په نظر یو بل مخاطب درلود، البته اصلي مخاطب یې د امریکا د متحده ایالاتو خلک وو.
راپورونه وایي چې پاکستانی پولیسو په تیره یوه اونۍ کې سلګونه افغان کډوال نیولی دی او په هند کې ډیر افغانان د آریانا له الوتنو څخه شکایت کوي. نور راپورونه هم لرو. په دوهمه برخه کې به د اوکه په دوهمه برخه کې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام لرو چې د پسرلنیو لوبو په اړه په زړه پورې مطالب پکې دي. د ځوانانو لپاره د تندې څانګې اونیز پروګرام هم خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره شپه په یو ناڅاپي او نا اعلان شوي سفر کابل ته ورسید. اوباما په ارګ کې له ولسمشر حامد کرزي، د کابینې لغړو او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل سره وکتل. د ولسمشر په توګه له انتخاب وروسته د کابل ته د ولسمشر اوباما لومړنی سفر و. اوباما له حامد کرزي سره په خپلو خبرو کې وویل چې په افغانستان کې په ملکي برخه کې هم د پرمختګ غوښتونکی دی. د بګرام په هوایي اډه کې له امریکایي سرتیرو سره تر کتنې وروسته تیره شپه بیرته د واشنگټن په لور حرکت وکړ. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن راپور ته.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له خپل افغان سیال حامد کرزي سره په خبرو کې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد په مبارزې او د قضایي سیستم او د حکومتوالۍ په پیاوړي کېدو ټینګار وکړ. د نوموړي الوتکه د یکشنبې په ماښام په بګرام هوایي ډګر کې چې د امریکایي ځواکونو په کنټرول کې ده کوزه شوه او بیا له هغه ځایه د ارګ تر ماڼۍ پورې په یوې هلیکوپتر کې ولاړ. د افغانستان د جمهوري ریاست د ارګ ماڼۍ کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره له لنډې کتنې وروسته اوباما په خپلو خبرو کې وویل د سخت دریځۍ پر ضد به په سیمه کې مبارزه روانه وي. همداراز موږ په افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو، انرژۍ، ښې حکومتوالۍ او د قانون د حاکمیت په برخو کې هم د پرمختګونو غوښتونکي یو. اوباما زیاته کړه دا شیان د یو لا نیکمرغه او خوندي افغانستان سبب ګرځېدای شي. هغه جمهور رئیس حامد کرزي ته بلنه ورکړه چې د مې د میاشتې په 12 نیټه له واشنگټن څخه لیدنه وکړي. افغان جمهور رئیس حامد کرزي له افغانستان سره د امریکا د مرستو مننه وکړه. کرزي وویل له خپل امریکایي سیال سره په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په داسې وخت کې کابل ته سفر وکړ چې د امریکا پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله د عسکرو مرګ جوبله دوه برابره شوې ده. بلخو په افغانستان کې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د جمهور رئیس اوباما د نوې ستراتیژۍ په اساس د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات شدید کړي دي.
کابل ته د ولسمشر اوباما د سفر په اړه مې ساعت مخکې د افغانستان د سیاسي چارو له کارپوه وحید مجده سره خبرې وکړې. ښاغلی مجده، د خپلو خبرو په پیل کې ما کله چې پوښتنه ترې وکړه چې ولسمشر اوباما د افغان ولسمشر حامد کرزي سره لیدو ته راغلی و او که د خپلو پوځیانو لیدو ته، نو د په ځواب کې راته وویل
دا سفر چې په ناڅاپي توګه پلان شوی و زما په نظر یو بل مخاطب درلود. البته اصلي مخاطب یې د امریکا د متحده ایالاتو خلک و. تاسو ته معلوم دی چې له هغه وخت نه چې اوباما قدرت رسېدلی ده دی افغانستان ته سفر نه و کړی، او دا ضروري خبره وه چې باید افغانستان ته راغلی وای او خپل عسکرو سره لیدلی وای چې دی دا کار وکړ. له بلې خوا د یو غواړي چې خپل خلکو ته چې ورځ په ورځ د افغانستان د ماموریت په باره کې اندېښمن کېږي هغوی ته وښایي چې لا پسې همداراسې چې پخوا و اوس هم مصمم یو چې په خپل دښمنانو باندې بریا ترلاسه کړو. او له بلې خوا دوی یو بله پیام هم درلود، هغه دا دی چې دوی مجبور دي چې اوس ولسمشر کرزي سره کار وکړي. او پخوا خو داسې ګنګوسې وې چې دیموکراتان له ولسمشر کرزي سره ښه اړیکې نه لري، خو ولسمشر اوباما له کرزي نه دا دعوت هم وکړه او بلنه یې ورته ورکړه چې د مې په میاشت کې امریکا ته سفر وکړي. داسې خبرې ښکارندوی کوي چې روابط ښه شوی ده.
اما راپورونه وایي چې ولسمشر حامد کرزی تر فشار لاندې ولسمشر اوباما سره په کتنه کې، او ښاغلی اوباما دا تاکید پې کاوه چې باید ډېر کارونه نه دي شوي چې هغه باید وشي.
بېل شکه هغه مسایل چې افغانستان سره لاس په ګرېوان دي یو لوی مسله چې امریکا مخصوصا د اوباما اداره کې ډیر تاکید لري هغه فساد سره مبارزه ده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې په جدي توګه نه دي ترسره شوي. یو ښه حکومت داری کولی شي چې د امریکا موج کم کړي په افغانستان کې چې تر اوسه پورې د یو ښه حکومت داری په باره کې همدغه خبره ده چې باید د فساد په کچه کموالی راشي او باید فساد سره په کلکه مبارزه وشي. زه فکر کوم چې دا مسله ډیره مهمه موضوع وه او زه فکر کوم چې دا محوري موضوع هم و په دې خبرو کې.
ستاسو په نظر د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش او د ولسمشر اوباما کابل ته د سفرونو په منځ کې څه توپیر و که توپیر و په څه شي کې دی؟
زه فکر کوم چې هغه وخت چې اوباما کابل ته راته ډېر زیات په دې تاکید کوله چې ولسمشر بوش چې کله کابل ته سفرونه کول ډېر په دې تاکید کوله چې موږ د افغان حکومت سره دریږو او افغان حکومت سره مرسته کوو او تر دې هدف پورې دا کوشش کوله چې د افغان حکومت روحیه اوچته کړي. خو د اوباما سفر زه فکر کوم چې په دې کې یو بله مسله هم وه. اوباما چې یا د دیموکراتانو سفر چې کله کابل ته سفرونه کوي په دې کې ډېر ماموریتونه افغان حکومت ته ورکوي، دوی ته فیصله کاري خانگی ورکوي چې تاسو باید دا کارونه وکړي او دا ور هم همدغسې خبره وشوه او دا یو تفاوت دی پخوا او د اوسنی شرایطو.
ستاسو په نظر هغه کارخانگی چې ولسمشر اوباما دا ځل ښاغلي کرزي ته ورکړه هغه څه شی و؟
فکر کوم چې دا مسله د همدغه د فساد سره مبارزه ده چې پخوا هم په دې کې تاکید شوی و چې تر اوسه پورې په ښه توګه په افغانستان کې نه دي پلی شوي. نو زه فکر کوم چې یو ځلې بیا دا مسله د دوی په منځ په خبرو کې شوي دي او باید نور خبرې په د مې په میاشت کې په واشنګټن کې وشي چې ورته البته بلنه ورکړل شوی ده چې تر مې په میاشت کې باید ولسمشر کرزي یو اوچت ګامونه په دې اصله واخلي چې بیا وروسته لاړ شي امریکا ته.
د سیاسي چارو کارپوه وحید مژده و چې کابل ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پرون ورځې پرون ماخوستن د سفر په اړه خپل تحلیل او خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
سموږه غله ازادي راډیو ری نن مو په خبرونو کې او همدارس په خبري مجله کې واوریدل چې په زابل کې نن سهار د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو یو پوځي هليكوپټر راغورځېدلې ده. د دې پیښې په اړه د نورو معلوماتو لپاره د شبه د ازادي راډیو خبریال د واخان میناپال د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. میناپال صاحب سلام، دا موضوع څنګه چل دی او څه نوي معلومات لري په دې اړه د ازادي راډیو اوریدونکو ته؟
تکل سیم تاسو اوریدونکو ته هم سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا هلیکوپټر چې پایسا پورې تړلې وه تېره شپه د زابل ولایت په اشغر ولسوالۍ کې په یو پوځي اډه کې تر پورته کېدو وروسته راتلې ده. د زابل د والي ویاند محمد چان رسولیان د شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې تیشه د یوې تخنیکي ستونزې له امله رامنځته شوې ده چې د ولس په دې تیشه کې دیارلس سرتېري چې ټول نه پتنی سرتېري او څلور یې افغان د ملي اردو ژبل شوي دي نو چې ژبل سرتېري وروسته د نړیوالو ځواکونو د هلیکوپټرو په واسطه باندې د دوی روغتونونو ته لېږدول شوي دي. خو دوی چې تیشته د نړیوالو ځواکونو د برسي تخنیکي ټیم د تحقیقاتو چې مال ته رسېدلې ده او په دې اړه بحثونه کوي چې دغه مخالفینو د کوم برید له امله نفس وسوي. بلې بله خوا د وسلوالو طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي چې دغه هلیکوپټر دوی نه سپوره کړې ده او د دوی د ډزو له امله نه سپوره شوې ده.
ډېره زیاته مننه کوم د واخان میناپال. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال د واخان میناپال و چې په زابل کې د نن سهارنۍ پیښې په اړه چې په غترڅ کې ویل کیږي چې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو یو پوځي هلیکوپټر راغورځېدلې ده په دې اړه یې معلومات راکول. په تېره یوه اونۍ کې سلګونه افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې هغه کارتونه چې افغانانو ته ورکړل شوي تر 2012 میلادي کال پورې اعتبار لري. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال رانا مسرت او په دې اړه تفصیل.
په صوبه سرحد کې افغان کډوال وایي سره له دې چې دوی د پیژنګلوي کارتونه لري خو د پولیسو لخوا سخت ځورول کیږي. په پېښور کې میشت افغان کډوال وایي چې هر ورځ په لسګونه افغان کډوال د پېښور د پولیسو لخوا نیول کیږي او ځورول کیږي.
نوم میهنه است، په شندې شهر پېښور می باشم. تقریبا مدت 18 سال میشه که د پېښور بوده باشم.
هغه وایي زما نوم میهنه ده، د پېښور اوسیدونکی یم. شاوخوا 13 کاله کیږي چې په پېښور کې اوسو. کله چې د پاکستان د دولت او یونیسیال لخوا موږ ته کارتونه راکړل شو، تګ راتګ موږ ته اسانه و، هرې خوا ته تلو. خو د دغو کارتونو د وخت تر ختمېدو وروسته د پاکستان دولت او یونیسیال ویلي چې افغانان دې نه ځورول کیږي. خو اوس ګورو چې نه یوازې نارینه بلکې ښځې هم په چوکونو کې درول او ځورول کیږي او تلاشي کیږي
و مورد بازپرس قرار میگیرند، حتی تلاشی هم صورت میگیرند.
لاس کاله کیږي چې پېښور کې وسیګو او سره شناخت کارت مشته دي او هغه ته هیڅ دا مهم نه دی چې دا شناخت کارت د یونیسیال لخوا نه مونږ راکړ شوی ده او هغه وایي چې دا اسی خبره ده او دا مونږ وړي ډیر مونږ زوروي او دی خو هغه په گاډي کې وړي وای پیسې راکا چې بیا مونږ 100 روپۍ ورکو 200 روپۍ ورکو هغه نه علي وای بیا مونږ تاسو تانه ته بیايو او زمونږ مشکل دا دی چې خپل وطن تم چلار شو الته بیروزګاری ده الته کار نشته دي.
اوس مهال 1,900,000 افغان کډوال په پاکستان کې د یونیسیال د پیژنګلوي کارتونه لري. دغه کارتونه د 2000 میلادي کال څخه د 2009 میلادي کال د دسمبر تر 1 نیټې اعتبار درلود. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیال یو ویان بابر بلوچ وایي چې د افغان کډوالو د پیژنګلوي کارتونه تر 2012 کال پورې اعتبار لري او هیڅوک د دوی د ځورولو حق نہ لری.
ابھی حال ہی میں کابینہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمام
ہوائی پدی ورستو ایک کابینہ ٹیک رکھ رہی چھ پاکستان کے دمیش دو افغان کارڈوالو دو کارتون وقت تمدید کری او اس محل دا کارتون د 2012 کال تر دسمبر میاشت پورې اعتبار لري. نو له دې امله یو انیشیار د پاکستان د دولت په مرسته ټول افغانانو ته خبر ورکړی چې کارتونه اعتبار لري او پولیس یا بل څوک د افغان کډوالو د زورونې حق نه لري. په پام کې ده چې افغان کډوالو ته به د پیژنګلوي نوي کارتونه ورکړ شي. هر کله چې دغه پریکړه عملي شي نو افغانانو ته به خبر ورکړ شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې دا وخت لول لسلکونه زیات افغان کډوال په پاکستان کې شته چې لسلکه یې په صوبه سرحد کې میشتي. د افغانان په افغانستان کې د کورنیو جګړو او ناامنو شرایطو له امله پاکستان ته کډوال شوي وو. خو اوس مهال دوی وایي چې په افغانستان کې دوی ته د کار کولو زمینه برابره نه ده. که څه هم چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې تر دې دمه 15 لکه افغانان په خپلې خوښې له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي، خو په پېښور کې میشت افغانان وایي چې دوی اوسمهال دې ته زړه ښه کړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پرېکړه کړې چې د دوی د پېژنګلوي کارتونه به تر 2012 میلادي کال پورې اعتبار ولري.
له پېښوره راپورته غوږوي. په نوی ډیلی کې د آریانا افغان هوایی شرکت مسافرین شکایت کوي چې له کابل تر ډیلی پورې د دې شرکت پروازونه منظم نه دي او کله دوی پوره زور ورته په انتظار پاتې کیږي. ځینې دا مسافرین وایي له همدې عمله دوی ترجیح ورکوي چې له خصوصي هوایی شرکتونو سره سفر وکړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد زبیر ژمن راپورته.
د راپورونو په اساس په نوې ډیلی کې د آریانا هوایی شرکت د نمایندګۍ مخې ته هر ورځ په لسګونو هغه کسان راټولوي چې د دوه طرفه ټیکټ په اساس ډیلی ته تللي دي او غواړي چې کابل ته د بیرته ستنېدو نیټه یې معلومه شي. خو اکثره له دوی څخه شکایت کوي چې د ټیکټونو په تنظیمولو کې له ستونزو سره مخ کیږي او کله ناکله کابل ته د بیرته ستنېدو لپاره یې سفر په ورځو ورځو ټال شي. په نوې ډیلی کې دوه افغان مسافر چې له همدې امله غوسه ښکارېدل ازادي راډیو ته وویل
ما مشکل دغه دی چې درې څلور یو هفته کېږي دا زموږ ټکیس نه وکي کېږي نه د دې چاره څه شي. یا پیسې راکړي د اول کال دوه دوه نیم زره زموږ کرایه ده. پیسې مو خلاص شوي دي، مریضان مو مفاظات دي. دا اوله وخت نه دی چې د آریانا ته مو شکایت دي. هر وخت خلک چې پارټي لري هغه ژر وکي کېږي. پارټي والا نه وکي
او مسول دریا نه دفتر هم نشته.
د دوی پشان ډیر نور خلک هم چې د اریانا هوایی شرکت په الوتکو کې بهرنیو هیوادونو ته ځي د دغه شرکت د خدمتونو په اړه شکایتونه کوي. ویل کیږي چې همدې بې نظمیو له نورو خصوصي هوایی شرکتونو سره په سیالۍ کې اریانا هوایی شرکت ته لویه ضربه ورکړې. خو بلخوا د اریانا هوایی شرکت چارواکي وایي چې د خپلو مسافرو خیال ساتي او ډهلي ته هم پروازونه ډیر شوي دي. د اریانا هوایی شرکت عملیاتي مرستیال کپتان ځاځي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې له ډهلي نه کابل ته پروازونه هم ډیر شوي خو د مسافرو شمیر دومره ډیر وي چې باید یوه اونۍ مخکې خپل ټیکټ بوک یا تنظیم کړي.
تر هغه زموږ په فکر سره مشکل حال دی، ولې چې موږ د خپلو احمدانانو دپاره څلور پروازه نیولی دي چې یو خبره د ذکر وړ دا دی چې پخوا موږ په وړو الوتکو باندې ډیلی ته تلو، اوس زموږ یاربس 310 ډوله الوتکه ځي چې تقریبا 210 کسه په یو پرواز کې راغلي. نو دا چې مسافر زیاتی او د دوی غوښتنې زیاتې دي موږ رسیدګي ورته کړې ده.
د کابل او ډهلی ترمنځ اکثره مسافر هغه افغانان دي چې د درمنینې لپاره هند ته تګ او راتګ کوي. اریانا هوایی شرکت چې شاوخوا 50 کاله کاري سابقه لري او یو وخت له ځانګړي شهرت څخه برخمنو په تیرو جګړو کې ورته ډیر زیانونه رسیدلي، خو یو شمېر خلک انتقاد کوي چې په تیرو څو کلونو کې بیا هم د اریانا هوایی شرکت د بیا رغونې لپاره جدي اقدامات نه دي شوي. اوس په افغانستان کې له دې دولتي هوایی شرکت سربیره د کام ایر، صافي او پامیر خصوصي هوایی شرکتونه هم فعال دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
افغانستان ته د اوباما لند سفر او ډېری خبرې دا د ازادي راډیو د انټرنیټ پانه د لومړی مخ مهمه موضوع ده چې ټاپ موضوع ده چې افغانستان ته د ولسمشر باراک اوباما د سفر پر موضوع باندې خبر شوی. نور مطلب هم د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې کتلای شي. اوس چې د کابل ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر موضوع یاده شو، بدل بنوي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې په دې اړه تبصرو ته مراجعه وکړو. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې کابل ته د ولسمشر باراک اوباما د سفر پر موضوع په تبصره کې لیکلي دي چې د امریکا ولسمشر له افغان ولسمشر سره په مخامخ کتنه کې پر د انتقادونه وکړل. اوباما که څه هم یادونه وکړه چې د امریکا خلک په افغانستان کې له پرمختیاو او له د پرمختګونو له وجې ډیر هڅیدلی، خو دا ټینګار یې هم وکړ چې د حکومتدارۍ په برخه کې افغان چارواکي باید ډیر څه وکړي. نیویارک ټایمز لیکي چې کابل ته د اوباما سفر یو مرموز سفر و او یوازې څو ساعته وخت یې ونیو. خو ورځپاڼه لیکي چې د اوباما د سفر یوه بله مهمه برخه دا وه چې د امریکایي عسکرو له یوې لویې ډلې سره یې کتنه وکړه. د ورځپاڼې په وینا کابل ته د اوباما سفر دا اهمیت روښانه کوي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره پر افغان حکومت څومره باوري ده چې هغه ژمنې به عملي کړی شي چې ولسمشر حامد کرزي له دوهم ځل انتخاب وروسته له خلکو سره کړي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له ولسمشر اوباما سره په دې سفر کې د ملګري د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د مشاور جیمز جونز څرګندونې راخیستې چې کابل ته رسیدو مخکې ویلي و اوباما به هڅه وکړي ښاغلي کرزي ته ووایي چې د ده له دوهم ځل انتخاب وروسته یو لړ کارونه شته چې حتی له لومړۍ ورځې پاملرنه نه ده ورته شوې. د جونز په وینا په دې کارونو کې چې باید شوي وای خو نه دي شوي د لیاقت پر بنسټ د دولتي چارواکو ټاکنه له فساد سره مبارزه او له مخدره موادو سره مبارزه ده. داود لویدیز مطبوعاتو ته کتنه چې افغانستان ته د ولسمشر اوباما د سفر پر موضوع د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. حمید مومند د کابل چاپ د نن ورځپاڼې کتلي او د مهمو موضوعاتو او سرخطونو مطالب یې په لنډي سره راته اوروي.
سرنوشت افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه بحث کړی او لیکلی دی چې د امریکا د پلان له مخې برطانوي ځواکونه له هلمند څخه وځي او خپل ځای امریکایي ځواکونو ته پرېږدي. ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې بیا په کابینه کې د سرپرستو وزیرانو په حضور تبصره کړې او پوښتلی دی چې د سرپرست وزیران به تر کومه په کابینه کې موجود وي او ولې نوي وزیران نه پېژندل کېږي. په ورځپاڼه کې د افغانستان د ملي پولیسو په وړتیاو هم بحث شوی او لیکل شوی چې زیات کلونه پکار دي سو افغانستان د یو اغېزناک او مؤثر پولیس خاوند شي. انیس پخپل لومړي مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي سره د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د لیدنې خبر ورکړ او د دواړو مشرانو انځور هم خپور کړ. ورسپاڼه په خپل سر مقاله کې په قندهار کې د پوځي عملیاتو او د هغې د پایلو په اړه بحث کړ. ورسپاڼه لیکلې چې د دې عملیاتو له پیل نه مخکې باید د هغې ټول اړخونه وڅېړل شي او د دې عملیاتو عملي اړخونه په پام کې ونیول شي. ورسپاڼه د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو په اړه هم یو مطلب خپور کړ. ملي ارمان بیا په افغانستان کې د روانو پیښو په اړه بحث کړی او په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی چې افغانستان د منځني ختیځ د ستراتیژیو د تقابل او تعادل په مرکز بدل شوی دی. په ورسپاڼه کې په پاکستان کې د طالب مشرانو د نیولو په موضوع هم تبصره شوې او په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د پخواني ځانګړي استازي په حواله لیکل شوی چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د زیانمنولو مسؤل دی. ورسپاڼه په دوام کې د قائد په حواله لیکلی چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې د تفاهم د رامنځته کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې اداري فساد او د هغې سره مبارزه د ورسپاڼې بل مهم سرلیک جوړوي. ویسا هم په افغانستان کې د روانو پیښو په اړه تفصیلي مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې د افغانستان روان بحران افغان مشران حلوي. ورسپاڼې په دوام کې لیکلی چې ملګر ملتونه هم اوس په دې پوه شوي چې د افغانانو او د دوی د مشرانو د همکارۍ پرته نړیوالې هڅې کوم ځای نشي نیولی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د سهار لس نیمې بجې دي. د خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې اونیز پروګرامونه لرو، خو له هغه مخکې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون شپه ناڅاپه افغانستان ته لاړ. نن سهار په زابل کې د نړیوالو ځواکونو یوې الوتکې سقوط وکړ چې ناټو وایي تلفات نه لري او د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي. روسیې پرون ویل امریکا په افغانستان کې د نشه یي موادو پر قاچاق سترګې پټې کړې. په افغانستان کې سړک غاړې بمی چاودنو شپږ ملکیان وژلي او څو ماشومان ژوبل کړي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې په مسکو کې د میترو په دوو تم ځایونو کې چاودنو لږ تر لږه دېرش کسان وژلي او تقریبا دېرش نور ژوبل کړي. په کاناډا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په یو غونډه کې د ایران پر لنجمن اتمی پروګرام خبري کوي. او د یونان په مرکز کې یو چاودنې یو تن ووژه او دوه نور ژوبل کړل.
دا د ازادي رادیو د قدرمن اوریدونکو، اوس هم لومړی ژوند په شیبو کې، اور پسې تاندې څنګه د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
عزتمنو اوریدونکو، سلامونه می ومنه. د نن خبرونه مو په افغانستان کې پسلنیو میلو ته ځانګړی کړی ده. و به ورو چې پخوا کومې میلې دود وې او اوس کومې میلې کیږي، دا مطلب به زه ومان او شریفه ساپۍ درته وړاندې کړو.
بیا د سپرلی نخې ښکاره شوي، بیا د سپرلی نخې ښکاره شوي، نری شبنم تور وریز زیړی ګلونه. قدرمنو اوریدونکو، د طبیعت هر فصل ځانته ښکلا، ښایست، پیغامونه او جلوې لري. د منی طلایی جامه د ژمي په څیله کې پر څانګو د واورو میده بڅري او په دوبي کې پر پانو پریولې شپنم کافی دی چې بنیادم ته د خیال ټالۍ او پینګي ورکړي. خو پسرلی یوازې د خیال په ټالیو څوک نه پرېږدي، بلا هوسونه زړه ته ورچوي، په تلو پورې سمدم اور پورې کوي چې وزرې وکړي او پر طبیعت د لګېدلي اور نندارې ته ووځي. په افغانستان کې د دنیا د ډیرو نورو ملکونو خلاف نوی کال د پسرلی سره سم پیلېږي او د نوي کال له میلې سره یو ځای نورې میلې هم روانې وي. د کابل اوسیدونکي محمد عمر خان په وینا په خوا به د دهقان میلې ته ډیره پاملرنه کېده.
افسوس افسوس درته وایم، دا نوی کال د ژوندی توپ کال وو. د خلکو په نظر انسانانم له خوبه پاسېدل، نباتاتم له خوبه پاسېدل، حیوانات خلک سارا ته استل، میلی به کول، د دې غوی خکر رنگارنگ رنگونه کو، خد دسمالونه په سر اچو، سلول چې کار ته آماده سي، للمی کاری به شروع وو، نیالګي به خلک کینول، ویاله به جوړول، د دې اوبول لارې به سمبالول. په ټول ولایاتو کې پولیس والی او کې د وزارت زراعت ډېر لوی پروګرامونه وو. په هغه پروګرامو کې د قانون به غوښتل له حیواناتو سره، دغه مزه حیواناتو کې چې چا ساتلی وو هغه ته بخششونه ورکړل کېدل وزارت زراعت له خوا. دا د دهقان ورځ وو په افغانستان کې.
راځي وبورو چې د خلکو ترمنځ کومې میلې دود دي.
زه محمد کریم میدانوال د میدان ولایت اوسیدونکی، د پسرلی په شپو ورځو کې د میدان ولایت ځوانانو به اکثر به راووتل د دښتو ته ټوپډنډه یو قسم خپل د دوی یو ساتیری ده چې د ځوانانو به کوله. یو بل لوبه ده چې هغه ته اخوډه وایي، یو پنډوس کوي پورته ځي کې د ځوانانو نه چاپېری بس خپل هغه مسیح ساتیری کوي. او بل یو لوبه ده چې هغه ته ډی او ډنګ وایي چې د ځوان په لاس کې غټ داسې ډنګ او بل وړوکی لرګی ورته جوړ کړی چې هغه ته ډی وایي. سره وحی او د ځوانان خپل مستی کې سره د پسرلی په شپو ورځو کې د خیزو موسمي ځوانان زی بوجیګان خلتی ورسره د خیز راوړي خپل کورو ته. د باران په موسم کې کله چې د اسمان پلقاره جوړیږي، مرخړای راوړي، د پخول لپاره ډېر یو کټګونه جوړي.
په دې کې تنا نارینه ک خځې امي
په دې پسرلی شپو ورځو کې د میلو په خځې نه زی، هلته صرف د ځوانان دي، چلته زی یا ماشومان دي.
زخاتمن دی غزنی ولایت ناوی ولسوالی او دی ګلان دی ولسوالی اوسیدن کدی دوه ولسوالی په وار اوسیدن کای.
از مکسیمال یرا سلسمه ده او هلته مخ کی وار تر ډیر وخت پرتی وی دی حمل لرا تک سره نږدې و او رپورت کې دی لمځک نو خلق و ټول زمې پکور کې په تودو تو خانو کې ناس تو نور بزونه یو مخ کې شنسوی او سی خدای وار دی باندې راو بس څنګه به وار ولړ نور بنو زبانانه ته په خونه کې تکیه نور خلا او راو به تل کارونه بل هم نو پیل سی او د خپلو ساتیری لپاره به یو لبل سره یو ځای کېدل او څو قسمه ساتیری درلود. او په څنګ کې به په دغه وخت کې یو بوټی د موږ خواته سندرېګي ورته وایي چې هغه سپین سپینې لختې کوي، زوزان هم لري، له هغه سره لاندې شنه واخه راشنه کېږي، خپله دا سندرېګي دا پاڼې دي هغه خپلې شنې وي، ډېر خوندور خوند لري. یو خو به ځوانانو دغه هم ډېر راش کول په دغه ورځو کې. او په څنګ کې به ورسره غاټولان راشنه سوي ولو هغه بېښکو نورې لوبې هم کولې. ځوان به سترګې ور وتړلې په پټکی باندې، هغه به چینل د لویا به یو بل لوی بل خوا په چا پیړه واهو. هر وخت به دی بل نفر تر لاس گیر کو یا تر کالو به گیر کو، بیا به دی له دې کار خلاص دیغه واربو. یو بل لوبه ولا غبرګولې ورته وایو، هغه شپه یا لس نفر ایوي خواته وی، لس نفر بل خواته وی، یو کوټنې جوړ کړی وی پهغه کې یو نفر وی، هغه کوشش کوي چې دا کوټنې ووهي. بیا د انور خلک لس نفر دي د همکار وی سی ورته وی رسو تر کوټنې پوري، او لس نفر بیا د سی وی نه پرېږدي چې دی کوټې ته ځان ورسوي. یو بله لوبه د موږ خواته رواج و کولای ورته ویله، کولای به داسې یو کلک پنډوسکی جوړ کړو له کالو څخه، بیا به هغه ته یو غوږی ورکړو، یو اووه اته نفره به یوې خواته وو، اووه اته نفره به بلې خواته وو، هلته به لرې یو ځای سر جوړ کړی وو. تر سره پورې به دغه پنډوسکی دی رساوه، هغه به داسې رساوه چې دا یو نفر به پرېووت په دا بټه ګوته کې به دا د پنډوسکي څوکه ونیوله او هغه به وغورځاوه. تر هره جایې چې به ورسېدو که به د ملګرو تکیه کړو پر هغه بیا بیا ورته کې خو بیا به دی ورغه لغه ځای بیا غورځاو. کبه دی انورو طرف خلګو جنونی وای پاوه، نو بیا به دی وسو بیا بل نه پرفت پرې وره.
ما گلان ارت ساتلی و گلپام تسو گلان دام تسو دلارام تسو نمی آورم دین است چنیت نام تسو گلان دام تسو دلارام
زمانو مې بلان وریم د کندهار ولایت په پنځمې نه اوسیدونکې
په کندهار کې په سرلنۍ لوبې چې معمولا کیږي څه شی دی دا مونږ نه راته وخت
د کندهاري غیر نیولې ده فوټبال یا د ټولنډه د کرکټ چې په وس ډیر ځوانه فقې کې لوبېږي د پخوانی نه دغه کندهاري غیر نیولې بازی را فاته ده دغه نیزه بازی چې پر آسان در سره کیږي
او څه تر ته وای دا کندهاري غیر څنګه ده او دا ولې ډیر په پسرلی کې کی
په دې خاطر چې د پسرلی هوا هم د ځوانانو خوښ جام د وجود خوشی جو نوینان دغه ځوانان ټول سره رښینی بیکار یې سو سره راځي پر میدان کښینی
دا تر رقم ده څه فرق لري له نورو غیغو سره
دا درې شوالی لري د نورو لوب سره اول دا ځوان مردانه لوب ده یعنی سوجي کې خو نو سو کولای کو سو خو کې هغه زار نو ځوان سو په نور لوب فوټبال کولای سو چاته شاور واچ دغه یو خو شوالی لري دوم ګوس فوټبال کې شین مشتاس بایلو ولای پلاکه شی موبایل دا بولم بایلی باید بایل نو دا ځوانان لوب ده غزار سم غزار سم غزارم کې غزارم کې هغه ځوانان تاسره شینی و یو خصت بل دادی چې ډیر ملوال لري په کندهار اول چې ډیر ولار سی اول شو د غیر رغبړ کې یو بل ملات پټوان راچوي نو دغه رسل اسراخ دوه درې واره په دغه خپل پټو چې دی په دامل کې چې دی پر دغه باندې راګرځي بیا بل لغه چم کې بیا خپل سره کشیږي بیا خپل پهلوانی د شکار کوي
په دې ورستو کلونو کې د کندهار پهلوانان بتلو ایرات ته زه خبر سوی یم چې د کندهار پهلوانانو په ایرات کې بایللی د تڅوي په دې
ګنال لو په تر سره سوي وي خو او واکین هغه فلوانان چې په کندهار کې غټ فلوانان دي هغه بلته نه کلی یو څنی فلوانان به کلی د کندهار وخت د ایرات په خامخا غټ غټ فلوانان سره رسیدي بل د کندهار د ایرات دوه تفاوت وایي واکین به ومنو چې هغه زیبای اندام دي په کندهار کې دومره د خلک چې دونه استفاده نه
دا اوس چې تکړه غیګنیون کې دي په کندهار کې کله چې یو څوک سنمونه وخت
د کوچانو پیاوړی فلوان په نامه د کلات نومیږي او دوم د کندهار ولایت چې په دامان ولسوالۍ کې اوسېږي شاخان فلوان نومیږي بل د میل پسیمه کې اوسېږي چې رازق فلوان دی او بل د بولدک د سیمه چې هغه برات فلوان دی
وچ پسر لایش زمې کاشي کل کل و دې شوتل ګلا جو نا کې تل دې شوتل شو کلی کل کل و دې شوتل ګلا جو نا کې مستی تل ون پویا وی کل کل و دې شوتل ګلا
زمانم دے مرجان د خپل د لغمان پېما نو مونږه دغه پسرلی کې ورورا ډېر خيسته واد مونږه په ځای کې لګیږي چې دا بابا صاحب کې نو ډېر خيسته ملي ځوانان ناراضي جن کیا ناراضي خملي او چلچی دی ورورا بوټی مشن شوی دی بوټو کې نو اکثره ځوانان چې مونږه ملي کو مستی کو مثلا خوسه کو او دغه سي په زیارتونو چکر وو
اکثره ځوانان چې ډنډکل کم کوي دی
دا ډنډکل چې دا نو دا ډېر خيسته لوبه ده
زمانو محمد عابد دی د کونړ د ولایت ما نو زمونږ کې رواج دی تیګه دی د پهلوانی دی خوسه کې خلق تفریح لپاره زی دغه لوب شته زمونږ اوروی
زدا پیتاس کې شخ بی دمسته توکم هر نر کې سایه جام پر کړ هر نر کې سایه جام پر کړ هر ګل بوټی دی یا پسو هر پان کومار ده هر ګلاب شرا بشو دا
زمانم مهتاب شاه ده پکتیا ولایت ده اریوب ولسوالی ده کلی اوسیدون که همه نالتا با مون پسرلی پا وقت که توب دنده با مو کولی چا با پتی مطی آباد اول چا با وطل با بس سخه بی کولی توپون مو پون اتنون بی کول زیرتو تا بطل رواگان با مو کولی
زما نوم جان محمد دی، د ایرات اوسیدونکی یم. د ایرات خلک خو سر و کال د جمعې په ورځ نه روان یو، دا تپو ته ځي، دا د اطراب تپو ته ځي او چمنو ته ځي، او د جمعې په ورځ تر غرمې پورې دوکانونه خلاص وي. له غرمې بعد دوکانونه تړل کېږي، دوکانداران هم ځي، ګرده ځي، بس ځي د هغه تخت سفر ته ځي، پل پښتو ته ځي، او پل مالان ده. او په ایرات کې خو خواجه عبدالله انصار ده، او خواجه غلطان ولی ته هم خلک ګرځي. او
دا خواجه غلطان ته چې خلک ځي، دا څه کوي؟ دا خواجه غلطان قصه ته وکړه، دا څه رقم قصه ده؟
هلته نو بیا داسې چې ځان واچوي، یو دوه وار چې ته ځان واړه یې، بس بیا نو په خپله اوړي پسې، بیا دغسې پر لر اوړي او راوړي راوړي، او هغه د چیرته دي رسوي. دا خلک وایي چې دا د خواجه صاحب څه تاثیر ده په دې کې. ډېرې جالبه کیسې لري. یو وخت وایي ظاهر خان راغلی و، بابای ملت راغلی و، دا هم دا مراسم غوښتو چې پر ځای کړه، او دی یې نه ورغړولی. بیا نو دی ډېر خفه سوی و. بیا دغه سپینږیري و، دغه دلته چې کوم خلک و، دغو بیا دا فیصله کړې وه، او ده ته ویلي و چې ته خو د اوو اولیاو مرتبه لرې، او دی خو یو ولي ده، ځکه یې ته نه یې رغړولی. بیا پس دغو خیراتونه و، بیا ډولونه و، بیا بېرته ساتیري و، بیا بیا بېرته ظاهر خان هم خوشحاله سو.
نور د ځوانان څه میلې کوي، څه رقم میلې
غېږ ده چې دا وطني غېږ دي. دا نو د جمعې په ورځ هره ورځ پس له غرمې د مازدیګر تر 15 بجو وي. دې ته نو بیا ډېر زیات خلک راځي، او د ډېرو لرو ځایو خلک راځي، او لولو پهلوانان دي. خلک یې پېژني چې دا څوک دی، وا پهلوان دی، دا پهلوان دی.
قدر من اوریدونکو، د نن خپرونه هم دومره وه. مقتدا ازادي راډیو د خپرونو په اړه په دوو پتو لیکونه راستولای سي. په کابل کې مو پته ده ازادي راډیو پوسټ باکس 4 لس 1 اویا، په خوست او کندوز کې مو شمیرې دي 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي هلته مو شمیره ده 1 4 اتیا، یونیورسټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو، بسیاو په عزت اوسه.
تاندے چانگے
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفی.
ګرانو ځوانانو سلامونه، لینا شریفی هم ستاسو د دې اونۍ خبرونه تاندے چانگے وړاندې کوم. په دې خبرونه کې لومړی په دې غږیږو چې ځوانان څه ډول ګلان ډېر خوښوي، ګلونه او رنګونه یې څه معناوي لري، او په کومو مناسبتونو کې ډالۍ کیږي. بیا د ورځنیو کارونو د ښه ترسره کولو لپاره د پلان د جوړولو په اهمیت غږیږو. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ. له موږ سره اوسئ.
Dada masto pasar lai de, dada orta da kopita, ar paana khumare da, ar gulab mo sharab sho. Dada masto pasar lai de, dada masto pasar lai de, dada orta da kopita, ar paana khumare da, ar gulab mo sharab sho. Dada masto pasar lai de.
وای ګل د مینې او دوستۍ نښه ده. نو د ګلانو راکړه ورکړه په دې معنا ده چې مینه، ښکلا او دوستی سره وویشو. د سپرلي له راتګ سره سم له ګلانو سره د ځوانانو مینه نور هم زیاتیږي، ګلباز ځوانان د ګلانو پالنه او روزنه کوي، هم خپل خوند رخلی او هم د نورو ځوانانو د ګلونو اړتیاوي پوره کوي. ګلونه ډیر ډولونه لري. دا چې افغان ځوانان کوم ډول ګلان ډیر خوښوي، له ځوان ګلباز عارف څخه چې کلونه کلونه یې د ګلانو پالنه کړې اورو.
ځوانان چې راځي اکثرا ډېرې یو مرسل ګل ډېر خوښوي او یا هم صاحب د جریبه. ځوانانو دپاره بهترین ګل زما په نظر کې چې زه خپلم ځوان یم او ډېر شوقي یم مرسل ګل ده. یو خو ډېر ښایست لري او یو چې کله نوی چې د خپل ګل په خلاصېدو کا ډېر یو خاص خوند لري او اکثرا ځوانان مثلا چې څوک نامزاد یا څوک اول چې ور وړي دا د مرسل غټۍ تحفه ور وړي. دولس رنګه په مرسلو کې شته. اکثرا ځوانان چې د من ځوانان چې ډېر راځي سور ډېر خوښوي. مینان چې راځي چې کله ما خپل هغه ته تحفه وړي سور ګل وړي.
په ټوله نړۍ کې بیلابیل ګلونه او د ګل رنگونه د یوې خاصې خبرې نښه بلل کیږي. مثلا مریم ګل د نجابت او پاکۍ نښه ګڼي، نرګس د مینانو د یو رنګۍ نښه، دغه راز سور ګل د اورنۍ مینې نښه او ژیړ ګل د نفرت او بدې سیدنې سمبول ګڼي. خو په لویه کې ویل کیږي چې ملایم رنګ ګلونه آرام بخونکي او تیز رنګه ګلان لکه سره او ژیړ د هیجان او شوخۍ ښکارندویي کوي. هیوا چې د کابل په نوي ښار کې ګل فروشي لري وایي چې ځوانان کوم رنګ ګلان ډیر خوښوي.
زیاتره چې راځي د سور رنګ کې دا ډیر خوښوي. سور رنګ دپاره عاشقان یو دوی بس سور رنګ ډیر خوښوي. سپین ګلان زیاتره جنازې او دغ دپاره اخلي.
تاسو خپل زیات ګلان له کوم ځای راوړئ؟
مونږ ته بس نفر خپل لوړ نه زیات راوړو. زیاتره مصنوعي ګلان دي چې د چین نه راوړي او تازه بیا د اوړي دلته افغانستان کې او په ژمي کې بیا هسې کمیافته وي، بیا هغه مونږ ته د پېښور نه راځي.
ځوانان ګل تر ټولو ښه ډالۍ هم ګڼي. هیواد وایي چې د ګلانو ډیر پیرونکي ځوانان دي چې یوه څانګه یا ګیډۍ پیری او په مختلفو مناسبتونو کې خپلو دوستانو ته ډالۍ کوي.
او دا روز عاشقان پر روز کې اخلي. بعضی کوم واده او دوستان غسر یال ته زیات وړي او مریض د پاره او ته ډیر وړي. کوم سفر دوست لري زنه راشي بس دوی وړي ورته تازه ګل نډیر کار کی مونږ به ډیر کو. زیاتره خلک بس یو دانه مغه ډیر خجوړ کی ځان سره وي چې دا د نور ماغه په کشورونو په غو باندې کوسل. زیاتره ډیر یو مغه یو دانه ګل خلک اخلي دونه نه استفاده کوي او اوس دلته چې دلته بیا ځان ګم سره ګډي جوړي ځان د پاره مستازی زیاتره غوړي زیاتره دوه دانه یا درې دانه دا جوړي.
یو دستم یا یو څنګه ګل پڅو خرڅوي تر
یو دستم خرڅو درې سو می څلور سو مختلفینو وړي غټي او زوګ د نفر چې سره کومور ته جوړ کو بس مغه قیمت باندې ورته مونږ جوړو. خو زیاتره چې بیا وای غټ مونږ ته جوړ ک دوه سو مشته دی له سو 2000 پورم شته.
طبعا تازه ګلان ډیر نازک دي سر خرابي څنګه ساتي؟
او بالکل دا مونږ بس مونږ ته چرازي بس سل دانو کې نو یو 50 دانی به مونږ ته جوړي او هغه جوړ بیا مونږه اره ورځ لاندې هغه چې دی دا کته کو بس او بو کې خپل ګلدانو دي او بو کې خي.
څومره ورځ تاسو دا ګلان ساتلای شي تازه؟
مونږ تازه ګلونه دا مرسل ګلونه دا چې دی به دا ډیر وخت استفاده کیږي. دولس دی الله سوزي او یگان ګلونه دي دا دوتی ګلونه دي هغه څلور 15 ورځې کار کوي. دونه ډیر زیات کار نه کوي او دا مرسل ګلونه چې دی دا ډیر وخت کار کوي.
Oh,
جرمنی کې ځینې چېرون کې وایي د دې لپاره چې خز د کړو کړی او مطلب په اسانۍ حافظه ته وسپاري نو ګلاب ګل بوی کړی. دغه چېرون کې وایي چې د ګلابو د ګل بوی کول او د کور په چاپیریال کې د ګلابو طبیعي عطر ان په خوب کې هم د بنی ادم حافظه قوی کوي. دغه راز ویل کېږي هغه کسان چې ګلان روزي له ګلانو سره یوه خاصه رابطه پیدا کوي چې که یې تر پښو لاندې هم کړي ګلان وچیږي او خرابیږي نه. عارف هم دغه خبره مني.
دا خبره حقیقت لري که چېرته یو څوک د ګلانو شوق لري او په ډېر شوق مایل سره د ګلانو پټي ته مثلا خدمت ته یې ورکته کېږي هغه ګل چې پخام پرېږدي هغه ګل له دې نه خوشحالېږي رشد کوي. که چېرته داسې یو سړی چې په دې ګل په شوق یا د ګل په معنا یا په قدر یې ونه پوهېږي قصدا په دا ګل باندې ورکته سي او د ګل بوټی بیخي سم وچېږي.
دیر زلبه مولی دلی ویچه یو چوک دیر بخت وی طول او رست ترستو ما نگرزی خوبیای هم زدکری او نور و رزنی کارون نیمگری او ناقص وی او تل دا سودا ورسره ویچه پات کارون بچنگ او چه وقت ترسرک وی. دا دله هغه کسان دی چه دخپل و رزنی و چارو دی ترسرکولو لپاره منظم پلان نلری. که څوک غواړي له وخت نه سمه او ډېره ګټه واخلي او خپلې ورځنۍ چارې ښې ترسره کړي نو د پلان جوړول ورته ضروري دي. لکه څنګه چې هیڅ کار بې له پلانه سم نسی ترسره کېدی زده کړه او تعلیم چې د ځوانانو د ژوند تر ټولو مهم فعالیت ګڼل کېږي بې له یو منظم پلان نه ستونزمن ښکاري. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محصل محمد نبی وایي هر ځوان ته لازمه ده چې د کال په سر کې د خپلو زده کړو او کارونو د تنظیم لپاره کلنۍ څه چې د میاشتې او اونۍ لپاره هم پلان او مهالویش ولري.
د پلان جوړول ډیره ښه خبره ده. هر سړی باید یو دستور ولري یو پلان ولري چې په هغو تقسیمات مطابق د خپل کارونه مخته بوځي. دا که روزمره د ستونزو سره مخامخ کېږي دا علت یوازنی دا دی چې هغه تقسیمات نه لري. که یو سړی تقسیمات یو ځوان تقسیمات ولري پلان ولري هیڅ وخت مشکلات پرې زیات کېدلی نه شي. ښه مثال یې داسې کېدلی شي چې د کال په حساب پلان ولري او د هفتې په میاشتې په حساب ولري د ساعت په حساب د خپل تقسیمات ولري پلان ولري او خپل کارونه مختبوزی.
د پلان جوړول د ځوانانو د وخت له زیانېدو او عبس تیرېدو مخه نیسي او په دې توانوي چې په لږ وخت کې ډېر کارونه ترسره کړي. مثلا که یو محصل خپل کلنی پلان داسې جوړ کړي چې د ورځنیو زده کړو تر څنګ د یوې ژبې زده کړې ته هم وخت بیل کړي نو دی به وکړی شي چې د همدې ژمنتیا له مخې هم خپلې ورځنۍ زده کړې په سمه توګه ترسره کړي او هم یوه ژبه زده کړي او همداسې په بل کال کې کمپیوټر زده کړي، آزاده مطالعه وکړي او داسې خپل نور قابلیتونه وروزی. فیروزه مظلومیر چې د پلان د جوړولو په ګټو پوښوي وای چې د تیر کال پلان یې د ځینو ستونزو له امله بشپړ عملي نه شو کړی خو سږ کال به هڅه کوي چې خپلو ټولو پلان شویو کارونو ته ورسیږي.
په دې تیر شوي کال کې ما لږ څه پلان مې عملي کړی شو. پلان مې دا و چې مثلا کولای اوسم په پوهنتون کې په درسو کې ښه درجه واخلم چې نسبتا ما دا پلان عملي شو پنځمه شوم په پوهنتون کې. سږ کال ته داسې پلان لرم چې همدا چې پنځمه یم دا به ډېره مخکې لاړه شم اول دویم ته ورسم. زما نقاشي او رسامي ډېره خوښېږي. تیر کال کې مې لږ لږ څه رسامي او نقاشي کوی وشوه اما په سږ کال کې دا پلان دی چې زه باید کورس ونیسم.
څومره باور لري چې ته به خپل دغه پلان پوره کړی شي او خپلو هیلو ته به ورسیږي؟
مې قاطی تصمیم نیولای نه حتمان په ان شاء الله چې تر نه نه فیصد خو به حتمان وشه.
امان الله وایي چې تل یې د یو پلان له مخې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي داسې چې هم یې لوړې زده کړې کړي او هم یې د خپل ژوند تیرولو لپاره کار کړی خو په څنګ کې آزادې مطالعې ته هم وخت پریکي او سږ کال غواړي چې د نورې مطالعې تر څنګ خپله هم څه ولیکي.
کله چې زه له دولسم صنف څخه فارغ شوم بیا د کانکور ازموینې لپاره کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته جذب شوم. هلته مې هم د خپلو رسمي زده کړو تر څنګ خصوصي مطالعه هم کوله. کتابخانو ته تلم زیات کتابونه مطالعه کول همیشه مې د خپل کارونو لپاره د خپل تعلیمي او تحصیلي پروګرامونو لپاره منظم پلان درلود او د خپل زده کړو ترڅنګ خصوصي کورسونه هم تعقیبول د ژبه خصوصا د انګلیسي ژبه د عربي ژبه که څه هم اوس رسمي دنده لرم خو په اضافي وخت کې د فرانسوي ژبې کورس تعقیبوم غواړم چې فرانسوي ژبه هم زده کړم زه په دې باور یم که څوک غواړي چې په خپلو کارونو کې بریالی تل نو د خپلو کارونو لپاره باید منظم پروګرام ولري او ډېر کار وکړي او خپل ټول کارونه باید د پلان له مخې تنظیم کړي که چېرې پلان ورسره نه وي او اوس لګیای کار کوي نو اول خو به یې کار څه نتیجه ورنه کړي او ډېر به پکې ستره ستومانه وي
امان الله وایي چې ښه پلان هغه دی چې د خپل توان او وړتیا په اندازه چارې پکې په نظر کې ونیول شي داسې چې کار زده کړې آزاد مطالعې نورو لویو وړو ورځنیو چارو او تفریح ته هم پکې ځای وي ګرانو ځوانانو د اونۍ د سندرې د خبرېدو وخت دی نو دا تاسو او دا هم د اونۍ سندره چې ګڼو ځوانانو خوښه کړې ده
جانا نستا پوسو کیو